درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې دی د آزادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت څاروان هرکلی کوم. د دې سات په خبرونه کې د آزادي په چپو کې پروګرام تکرارو خو تر دې وړاندې مرابولم د دې سات خبرونو ته. د افغان شزون جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری وای یو کال وشو چې افغان جنې په جړال منځنۍ یو شونځي وشل شوې او ارمانونه مات شول. رینا امیری پرون له وی ویډیو سره چې له تعلیم دی وی به برخې شوین چلی څرګندونی پکې دی لیکلی د طالبانو لګنو ژمنو سربیر د دوغ شونځیو دروازې له هم تړلې دي. نوې تعلیمي کال یو وربیا په داسې حال کې پیل شو چې جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړل شوې او په تیر دسمبر میاشت کې د شزو جنو پر مخ ته په هنتونونو دروازې هم وتړل شوې. د طالبانو پر دوغ محدودیتونو په نړیواله کچه انتقادونه شوې دي. د افغانستان په جنوب کې طالب چارواکي وایي چې شاوخوا 300 پوځي وسایت ترمیم کړي دي. په جنوب کې د طالبانو د 215 البدر قولي اردو مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دغو وسایتو کې 115 همویز غرګاډي او 150 کاماس موټرونه هم شامل دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا وسایت د جمهوری نظام د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نشټو کې لکار لویدلی و. افغانستان نن د کرکټ دوه نړیوالې سیالۍ لري. ترنولو سکلونو کشر لوبډله به نن له بنگلاديش سره مخامخ شي. د افغانستان سریلانکا او بنگلاديش ترنولو سکلونو د کشر لوبډلو ترمنځ په درې اړخیزو سیالیو کې تر اوسه پوري افغان لوبډلې سریلانکا او بنگلاديش ته په لومړیو لوبو کې ماتې ورکړې ده، خو هر لوبډله باید له دوو نورو ټیمونو سره دوه مسابقې وکړي. دا سیالۍ د افغانستان د ماسپښین په 3:30 بجې پیدیشی. لبلی خواه د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې به د درو شلو اووره سیالیو په لومړۍ سیالۍ کې نن شپه په شارجه کې مخامخ شي. دا مسابقه د افغانستان په وخت شپې په 8:30 بجې د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې د افغانستان په کوربهتوب کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویندوی عبدالله پکتیانای وایي د پاکستان په وړاندې تکړه لوبډله غوره شوې او هیله لري چې د مسابقو پایلې به د افغانستان په ګټه وي.
د پاکستان پر وړاندې د دریو نړیوالو شلوریزو سیالیو د لوبلړۍ لپاره له هر اړخه بشپړ چمتووالی نیول شوی دی او هیله ده چې دغه سیالۍ په ډېر ښه ډول باندې ترسره شي. تر اوسه پورې هغه چارې چې باید شوې وای په ډېر ښه منظم ډول مخته تللی دي او د سیالیو له اړخه هم هیله من یو چې دغه سیالۍ به رنګ راوړي او هیله ده چې د افغان لوري په ګټه تمام شي.
د دې لوبلړۍ دوهمه او درېمه سیالي د روان مارچ په شپږویشتمه او اوویشتمه ترسره کیږي. افغانستان او پاکستان تر دې وړاندې په نړیوالو جامونو کې څو ځلې له یو بل سره مسابقې کړې، خو دا لومړی ځل دی چې په خپل منځ کې درې شل اووره سیالۍ کوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون پنځشنبه وویل ریاض د کنسولي خدماتو د بیا پیلولو لپاره له دمشق سره خبري پیل کړې دي. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي د خپل هیواد الاخبار تلویزیون ته وویل د کنسولي خدماتو په وړاندې کولو کې د اسانتیا راوستلو ته د سعودي د شاهي حکومت د لیوالتیا په چوکاټ کې د دوه هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبري روانې دي. یوې بلې سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي سعودي او سوریا له کوچني اختر وروسته د خپلو ډیپلوماټیکو استازولیو په بیرته پرانستلو غور کوي. او د امریکا دفاع وزارت پینټاګون تیر شپه وویل چې د یوې انتحاري بې پیلوټه الوتکې په برید کې د یو قراردادي د وژل کېدو او د 15 نورو د ټپي کېدو په ځواب کې امریکایي ځواکونو د سوریې په ختیځ کې د سپای پاسداران پر اړوندو اډو بریدونه وکړل. د پینټاګون په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس پر امریکایي قراردادیانو د ایرانی درون له لوري برید شوی و. د امریکا دفاع وزیر لوید آستین په دې اړه وویل د ولسمشر جو بایدن په امر د امریکا د مرکزی قومندانۍ ځواکونو ته اجازه ورکړل شوه چې د سپایي پاسداران د اړوندو ډلو پر تاسیساتو دقیقې هوایي حملې وکړي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کله مکمو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مسله دلته لمل منوسره په خبرونه کې څیړو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نیویل مریسکال تر پیلې دو 15 ورځې مخکې په یو خوله د 2600 اته اویا نمبر پریکړه لیک له تصویب ولو سره په افغانستان کې د یو نامه یاد ملګرو ملتو ځانګړې مرستندوی ماموریت د 2014 کال د مارچ تر ولسمې پورې تمدید کړ. امنیت شورا په ورته وخت کې د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په غوښتنه پریکړه کړې چې د طالبانو له حکومت سره د تعامل او د ښځو او نجونو پر حقونو د لګول شویو محدودیتونو په ګډون ننګونو سره د مبارزې د ترنګوالي یو خپلواک ارزونه وشي. امنیت شورا ویلي چې د دې ارزونې نتیجه دي د نومبر تر نیمایي وروسپارل شي. د راپورونو له مخې ښاغلی ګوتیرش او ټیم یې شي د دې ارزونې لپاره د متخصصانو یو خپلواکه ډله وګماري. یوناما په 2002 کال کې د افغان حکومت د غوښتنې په اساس په افغانستان کې فعالیت پیل کړ. په ملګرو ملتونو کې د سیاسي چارو په برخه کې د متحدو ایالتونو د استازي ځایناستي رابرټ ووډ د افغانستان وضعیت ته په کتو تر بل هر وخت اوس په افغانستان کې د بشري حقونو په خاص ډول د ښځو او نجونو د حقونو د هغوی د مشارکت او د سولې او ثبات په برخو کې د یوناما رول مهم وګڼه. د امنیت شورا د بل مهم دایمي غړي هیواد چین استازي د یوناما د ماموریت د تمدید پر مهال غونډې برخوالو ته ویل چې چین د یوناما ماموریت ستایي او په افغانستان کې د یوناما ماموریت د سولې ثبات اقتصادي غوړېدا او ټولنیزو چارو لپاره مهم دی. د چین استازي له یوناما څخه وغوښتل چې د دغو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره متوازن چال چلند غوره کړي. د امنیت شورا د بل دایمي غړي هیواد روسي استازي د یوناما د تمدید په غونډه کې وویل چې په اوسني وضعیت کې په افغانستان کې د یوناما ماموریت حیاتي دی. هغه ټینګار وکړ چې د امنیت شورا د غړیو له لوري د رایو په اکثریت سره د یوناما د ماموریت تمدید به د افغانستان خلکو ته دا پیغام ورکړي چې نړیواله ټولنه یې تر څنګ ولاړه ده. طالبان هم د یوناما د ماموریت د تمدید هرکلی کړی. بل لورته یوناما په افغانستان کې د نوي کال له پیلولو سره سم اعلامیه خبره کړه او څرګنده یې کړه چې د طالبانو د محدودیتونو له امله څه باندې 1 میلیون نجونې له زده کړو محرومې شوې دي. یوناما په دې تړاو په خپلې خبرې کړې اعلامیه کې ویلي دي چې یوناما پر واکمنو چارواکو غږ کوي چې د ښځو او نجونو په وړاندې له ټولو تبعیضي سیاستونو لاس واخلي. دغه سیاستونه د یوناما په وینا نه یوازې د افغانستان د نیمایي نفوس د هیلو په وړاندې خنډ رامنځته کوي بلکې دغه هیواد ته لوی زیان رسوي. دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکي نجیب الله آزاد، د سیاسي چارو کتونکي پخوانی ډیپلوماټ شینکی کړوخیل او د بشري حقوقو فعال چې له یوناما سره هم په همکاري کوله محمد ابوالاحرار رامسپور ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لمړی بار آزاد صاحب تاسو ته براشم. آزاد صاحب، که ستاسو نظر واخلم، د یوناما د ماموریت تمدید د افغانانو لپاره څه اهمیت لري؟
دې کې هیڅ شک نشته چې د ټول غرب او بیا په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو په استازیتوب یوناما په 13 میاشتو کې په افغانستان کې خپل سیاسي فعالیتونو ته ادامه ورکړې ده. د دې تر ټولو مهم بحث د یوناما د هغه مشرتابه دی چې وړاندې تر دې طالبان قدرت تراسي طالبان لپاره په لابي کې مصروف و، لکه مارکس پورتزل. مارکس پورتزل هغه څوک دی چې 2011 پورې ده جرمنی هیواد ځانګړی استازی و د افغانستان او پاکستان په چارو کې، او د دوهې د تړون یا د دوهې البته د دوهې د مذاکراتو پر مهال د په ځانګړې توګه د بین الافغاني مذاکراتو کوم مذاکرات چې پر لاره شول سوی و، په هغه کې په ډېر ښکاره د طالبانو لپاره لابي کوله. او اوس هغه د تیر کال په جولای کې، یعنی 2022 په جولای کې، هغه د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی د افغانستان په چارو کې، البته په سیاسي برخه کې، یعنی د یوناما په برخه کې ځانګړی استازی وټاکل شو، او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازیتوب یا سیاسي هغه فعالیت په افغانستان کې د معاونیت هم د تور کول شو. او د ډېر په ښکاره درې میاشتې وړاندې وویل چې نړۍ په ځانګړې توګه غرب باید په کابل کې خپل ډیپلوماتیک حضور پیل کړي او طالبانو سره تعامل وشي. یعنی د پوتزل بیکګراوند چې وکتل سي، هغه د طالبانو لپاره تل یو لابیګر و، نن هم یو لابیګر دی. د یوناما د کار تمدید په افغانستان کې طالبانو ته دا ډاډ ورکړی دی چې دوی سره د غربیانو، دوی ټول د غربیانو وایي، امریکایان وایي، ملګري ملتونه او د ملګري ملتونو تر چتر لاندې ایجنسیانې چې دي، نو طالبان ته دا ډار ورکول سوی دی چې غربیان په غیر مستقیم ډول دوی سره تعامل شي. هغه کره معلومات چې زه یې شخصا لرم، د یوناما له آدرسه د طالبانو کورنۍ چارو وزارت، حتی د بهرنۍ چارو وزارت مشورې ورکول کېږي، وخت نا وخت مشاورین ځي او د یوناما له دفتره وځي او هلته ځي. نو په ټوله کې د یوناما د کار تمدید په افغانستان کې طالبانو باندې هغه فشارونه چې توقع یې ده هغه د کمیدو باعث سوی دی. طالبان ته لا ډار ورکول
سوی دی. آزاد صاحب مننه دې اړخ ته بیا هم راشو وړاندې. اغلی کړوخیل، تاسو څه فکر کوئ چې د یوناما د ماموریت تمدیدېدل خصوصا د میرمنو او نجونو په برخه کې چې دوی په خپله غونډه کې ټینګار هم په دې وکړ چې په دې برخه کې به یوناما هلې ځلې کوي او د نوروز په ورځ هم یوناما چې کومه اعلامیه خپره کړه په هغه کې د نجونو پر تعلیم ټینګار وکړ، آیا یوناما ماموریت په دې برخه کې څه لاسته راوړنې ولري د دې کال په ترڅ کې؟
امیدوار یم چې دا البته وایم چې دا ماموریت تمدیدېدل یو نیک کار دی او خوشحاله سي اقلن یو ادرس شوی دی چې په افغانستان کې پرانستل شوی دی او تر څو پورې وکړي، خصوصا په دغه اوسني ناورین کې چې افغانستان ښکیل دی، یو ادرس اوسېږي، یو ځای اوسېږي چې اقلن د افغانستان په وضعیت باندې دنیا ته راپورټ ورکړي او په مسایلو باندې ورسره خبرې وکړي او د دنیا توجه افغانستان ته واړي، او خصوصا د کومکونه په برخه کې. معلوم ده راځو په دې کې چې مثلا سیده چې یوناما کوم په اسلام کوم نظامي قدرت نه لري چې طالبان همیشه په یو نظامي فشار له تاثیر لاندې راځي، نه په داسې په ډیپلوماسي په ژبه باندې چې دوی باید پوهېدل وي. متاسفانه په هغه ژبه باندې دوی ځان نه بلدوي او نه غوږ نیسي. کېدای شي یو تعداد کسان چې په خپله په سیستم اته د رهبری په سطح به موجود وي، اما معلومیږي چې ورو په ورو هغې خپل هغه پیسله هغه موقف یا هغه اثر رسوخ چې په تصامیمو کې باید ولري هغه د لاسه ورکوي، که هغه د ملا یعقوب ډله ده، که هغه د سراج الدین حقانی ډله ده، او که هغه د دوحې د مذاکراتي ټیم اعضا وي. دي معلومیږي چې ورو په ورو باندې قندهار پیسلام خپل هغه په دغه ټولو مسایل ځایونو کې پیسل هغه قدرت باندې پنجې خښې کړي دي او چاته هغه نه ورکوي. نو متاسفانه هغوی نما سره هم کومه راکړه ورکړه نه لري او نو سره خبرې اترې کوي، او نو دا ورته مهمه ده چې دنیا د افغانستان باره کې څه نظر لري، په رسمیت باندې پېژني.
آغلی کړوخیل، او بخښه، یو خو د افغانستان داخلي مسله ده چې طالبان په خپلو کې څرنګه دي، لیکن په مجموع کې فرضاً د یوناما په غونډه کې دا پریکړه وشوه چې په درو میاشتو کې به امنیت شورا ته راپور ورکوي، په دغه اړخ او یا مثلا د کال په اخیره کې به یو ارزونه کوي چې نړیوال له افغانستان سره څه رقم تعامل وکړي، له دې پلوه که ورته وکتل شي، آیا دا ماموریت نور د تیر کال په تناسب بارزش سوی دی او کنه؟
کاملا دا ډېر مهمه ده. ګورې شبر صاحب، د افغانستان په وضعیت باندې یو رپورټ لیکل او کېدای شي له اسنادو سره، دا ډېره مهمه ده چې دنیا لپاره چې کله دوی د شورای امنیت ته وړاندې کړي په زیاتو مسله شاید تصمیم ونیول شي، او طالبان باید پوه شي چې دا موضوع باید سطحي ونه نیسي بلکې دا موضوع جدي ونیسي. یو ماموریت چې مثلا د کومکونو دپاره و یا د خبرو اترو لپاره و، اما دا چې په د افغانستان په وضعیت باندې رپورټ جوړول په دریو میاشتو کې او په آخر د کال کې او شورای امنیت ته وړاندې کول، زه فکر کوم دا ډېر مهمه ده، او کېدای شي د هغه رپورټ په اساس باندې ځینې پریکړې وشي، ځینې تصامیم ونیول شي چې شاید دغه برخورد له طالبانو سره یا دا میکانیزم دی د تعامل فرق وکړي، جدیتر سي، مهمتر سي، تاثیرات باندې قوي شي، محدودیتونه باندې وضع شي، ځینې نور چینلونه استفاده وشي چې دغه بیا به طالبان ته شاید ډېر اسانه وي. فکر کوم چې دا نوی ماموریت پرتله په پخواني ماموریت باندې زما په باندې جدیتر او مهمتر ده، واتمن به پایله به یې ولري.
مننه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ازادي په څپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري. دا پروګرام تاسو په فیسبوک هم کتلی شئ. زموږ میلمانه دي شینکی کړو خیل، نجیب الله آزاد او ابوالاحرار رامسپور. البته شینکی کړو خیل او نجیب آزاد د فیسبوک له لارې په ویډیو شکل هم له موږ سره په خبرونه کې دي، او رامسپور صاحب د ټلیفون له لارې دی. رامسپور صاحب، که چیرته چې ستاسو له تجربې واورو چې له یوناما سره یې لري، څه فکر کوي چې د یوناما ماموریت په اوسنی وخت کې د افغانستان لپاره څومره مهم دی، او آیا له پخوا سره د دوی ماموریت کې څه تغییر راغلی؟
د یوناما ماموریت هر کله مهم وو او اوس هم مهم دی، ځکه چې د بین المللي قوانینو په چوکاټ کې مونږ او تاسو یوازنی مرجع او منبع همدا د ملګرو ملتونو سازمان دی چې هغه کولای شي په بحراني حالاتو کې هم هیوادونو سره خپل روابط وساتي. د دې په څنګ چې هیوادونه خپل روابط دی او مثلا یو ایوا سره قطع کولای شي، لیکن ملګرو ملتونه دا داسې یو بنسټ دی چې باید خپل اړیکې وساتي، او دا عامل هم وو چې سره له دې چې اوس مثلا د طالبانو د موجوده حاکمیت د نړیوالو لخوا په رسمي توګه پیژندل شوی نه دی، خو بیا هم ملګرو ملتونه مجبور دي د خپل دندې په چوکاټ کې چلته شتون ولري او خپل ماموریت هلته وساتي. د دې په اساس په اوسنی وخت کې دوه قطعنامې هلته تصویب شوي دي په شورای امنیت کې په 14 مارچ کې. یوه قطعنامه دا و چې باید یو مستقله ارزونه وسي، او یوه قطعنامه هم دا و چې د یوناما ماموریت تر یو کال پورې تمدید کړ. دا دوه قطعنامې د هغه قطعنامې چې تیر کال تصویب شو، چې شپږ ویشت نمبر قطعنامې دي، د هغه په چوکاټ کې دي. د شپږ ویشت نمبر قطعنامې کچېرې مونږ او تاسو وګورو، په هغه کې په دې جزئیاتو سره دا راغلی دي چې مثلا د یوناما ماموریت مکلف دي چې د موجوده چارواکو سره خپل انګیجمنت وساتي. انګیجمنت یعنی خپل اړیکې وساتي. دا په هیڅ ډول د موجوده حاکمیت د رسمیت پیژندلو یا هغه ته د تقویت کولو معنی نه ورکي، چې ځینو کارپوهان یا ځینې کسان داسې فکر کوي. دا په دې معنی دی چې باید خپل هغه مساعی جمیله څخه استفاده وکړي، موجوده چارواکي وو حسوي چې تر څو دوی نړیوال بشري حقوقو، نړیوال کنوانسیونونو او هغه کوم بین المللي موازینو چې باید یو هیواد ورته ژمن ووسي، هغه ته باید ژمن پات شي.
رامسپور صاحب، تاسو چې ما البته د خبرونې په پیل کې په مقدمه کې هم د ارزونې ته اشاره وکړله چې دوی ویلي چې د افغانستان ځانګړې ارزونه به کیږي او د کال تر اخیره پورې به بیا د دې نتیجه هم امنیت شورا ته وړاندې کیږي. سره له دې چې دا خو واضح خبره ده چې ملګر ملتونه عملی اقدام څه نشي کولی، لیکن که په دې ارزونه کې دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې په کابل کې د واکمنانو کارونه او اقدامات لغه څه سره په ټکر کې دي چې ملګری ملتونه یې لنړیوالو غواړي، ملګری ملتونه په هغه صورت کې څه کولای شي؟
ملګری ملتونه خو بیلابیل لارې چارې لري چې بیا کولای شي د هغه لارې چارو څخه دوی استفاده وکړي. په اوس وخت کې هم تاسو او ټول د مونږ او تاسو وطنوال په دې باندې پوهیږئ چې طالبان تر تعزیرات لاندې دي، ځکه چې هغه کوم توقعات په دغه قطعنامه کې هم همداسې راغلي دي. هغه کوم توقعات چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا درلوده، هغه کې په دغه قطعنامه کې، خصوصا په دغه قطعنامه چې شپږ ویشت نه او یا قطعنامې دي، په دې کې خپل نگرانی ښودلې دي. دوی ویلي دي یعنی هغه قطعه توقعات چې نړیوال درلود، طالبان متاسفانه په دغه تیر 3 میاشتو کې پوره ونه کړ. نو د دې په اساس دغه ارزونه په کار کې راغلي، او دغه ارزونه به کیږي، او دغه ارزونې نیټه چې مثلا 18 نومبر د سکل تکل سوی ده، تر هغه مودې پورې دغه بې پلوه کمیټې یا ډلې به دغه ارزیابي وکړي، او د هغه په نتیجه کې که چیرې واقعا دا ثابت شو چې موجوده حاکمیت یعنی طالبان نړیوالو سره په خپل انګیجمنټ او په خپل مراوداتو او خلکو سره په خپل پالیسي او په خپل اعمالو کې داسې کړنې ترسره کړې دي چې هغه نړیوالو ته د منلو ول نه دي، کیدای شي چې بیا په دې کې یو سلسله تصامیم ونیول سي. په دې کې مونږ او تاسو به منتظر پاتې شو چې بیا نړیوال څه تصمیم نیسي.
ازادي په چپو کې پروگرام د ماښام له 8 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه.
آزاد صاحب، د دې نومبر 18 نیټه چې یوناما بشپړ راپور امنیت شورا ته وړاندې کوي، فرضیه را که فرزن په دغه راپور کې دوی په کابل کې پر واکمنو انتقادونه وکړي چې د دوی کارونه د ملګرو ملتونو له اصولو سره سم نه دي. بل لور ته په امنیت شورا کې که چیرته ټول غړي هم د امنیت شورا دا ومني چې دا اعمال یا افعال سم نه دي د دوی له اصولو سره، لیکن په امنیت شورا کې د امنیت شورا د دایمي غړي په یوه خوله نه دي. فرضاً چین له طالبانو سره نږدې ده، روسیه بل لور ته له طالبانو سره نسبتا پخوا نږدې روابط درلودل، که د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا او فرانسه یو دریس خپل کړي، دا دوی بل دریس خپل کړي، بیا خو امنیت شورا څه نشي کولی.
وړاندې تدې چې تاسو د پوښتنې ته راسمه شیبر صاحب، په دې کې شک نشته چې د ملګري ملتونو شتون په هر هیواد کې، هغه همدغسې هیواد چې هغه د جګړې او د غربت او بې سوادۍ او د بېوزلۍ او بشري ناورین سره مخ کی، هغه ډېر مهم دی. خو په ځانګړې توګه البته د هغه ایجنسیانو چې هغه د بشري ناورین د مخنیوي لپاره کار کوي، یونما هلته د بشري ناورین د مخنیوي لپاره هلته نه ده، یونما یو سیاسي ایجنسی ده د ملګرو ملتونو چې په تېرو شلو کلونو کې هم فعالیت کړی دی او هغلته هم نیوکې پر سوي دي. حتی د افغانستان پخوانی دولت هم په وار وار نیوکې پر کړي دي او ځینې نورو هیوادونو هم اوسنی فعالیت ته کوم راسو. په دې کې شک نشته چې هلته موجودیت دی، اما دا موجودیت څه ډول دی؟ ما مخکې یادونه وکړه د مارکس پوتزل چې هغه د ملګرو ملتونو ده ځانګړی استازی د افغانستان په چارو کې، او هغه تر دې وړاندې د 2011-2021 پورې د جرمني هیواد ځانګړی استازو د پاکستان او د افغانستان په چارو کې هغه ډېر ښکاره طالبان لپاره لابي کوله، ډېر ښکاره یې لابي کوله. او دا درې میاشتې وړاندې مې غوښتنه وکړه نړۍ څخه چې خپل د ډیپلوماتیک حضور هلته ولري. اوس مو خبره دا ده چې د نومبر کې دا راپور راځي، یوه فرضیه هغه د تاسو وړاندې کړه، بل فرضیه هغه ده چې د پوتزل په مشرتوب په هدایت او یا په لابي باندې دا راپور داسې خپریږي چې هلته موجوده واکمنان هغه سي نه دي لکه نړۍ چې وایي، معنی هغه بشري حقونه یا هغه کنوینسیونونه د ملګرو ملتونو چې په دې باندې تور دی چې تر پښو لاندې کوي نه دي کړي، او په دې کې اصلاحات راغلي. که دا راپور دا فرض راغلو، که دا راپور داسې، دا خو بیا د افغانستان راتلونکي لپاره خطرناک دی چې ملګري ملتونو ته دا راپور راکول شي. اوس راځو ستاسو پوښتنې ته مشخصم، که چېرې دا راپور دا فرض راغلو چې دا راپور داسې ورکول کېږي چې طالبان د ملګرو ملتونو د ټولو کنوینسیونونو په ځانګړې توګه د بشر حقونه آی سی سی پی آر ایف ڈی ایچ ڈی ایچ آر او د ملګرو ملتونو چارټر په ټول کې منشور تر پښو لاندې کړی دی، هغه کنوینسیونونه چې پخوا افغانستان یې غړیتوب درلود او طالبان اوس غړیتوب نه لري، ځکه چې تاسو اساسي قانون نقض کوي. ډېری کنوینسیونونه سره لاړل او ټول بشري حقونه چې هغه ډېر ښکاره دي دا نقض کېږي، نو ملګري ملتونه به څه کوي؟ د امنیت شورا به څه کوي؟ لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د ملګري ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي چې دي هغه ډېر په ښکاره باندې تیر کال کله چې دوی نما ماموریت هلته د یو کال لپاره تمدید سو، ستاسو په یاد دي چې روسیې ډېر په ښکاره د دې ماموریت د تمدید مخالفت وکړي، او روسیا د ملګري ملتونو د امنیت شورا کې یو دایمي غړی ده. کله چې دوی د یونما په د فعالیت یا د ماموریت د ادامې مخالفت هلته وکړي، نو بیا خو د ملګري ملتونو د امنیت شورا کې دایمي غړي په توګه باندې دی ممکن هغه فرضیات که هغه فرضیه وبوله او راپور داسې چې د طالبانو په خلاف راپور چمتو شي، دغه په وړاندې دریږي. په ځانګړي توګه چین او روسیا د ملګري ملتونو د امنیت شورا د دایمي استازو په توګه کله یو پریکړه، نو بیا هلته تاثیرات نشي لرلی. په ټوله کې موږ دا ویلی شو چې د ملګري ملتونو د امنیت د ملګري ملتونو د سیاسي ایجنسي د یونما فعالیت په افغانستان کې نن او د نومبر پورې چې کوم راپور دی چمتو کوي، زه فکر نه کوم چې هغه د افغانستان په وضعیت باندې زر اغیز هم ولري.
مننه آزاد صاحب. اغلی کړوخیل، ستاسو نظر څه دی؟ مثلا یو لوی انتقاد چې د طالبانو په حکومت شته هغه د نجونو او میرمنو حقوق دي، بشري حقوق د تعلیم په شمول. آیا فکر کوي چې د نومبر د 12 منټې په راپور کې که چیرته یوناما داسې یو راپور وړاندې کړي چې طالبانو دغه حقوق نقض کړي دي، امنیت شورا به په یوه خوله باندې یوه پریکړه وکړي؟
زه فکر کوم چې درسته ده چې مثلا په لوی فیصلو کې یا په ټولو فیصلو کې به چین او روسیا به هغه کوم هغه سیاسي رقابت یا مخالفت یا د اوکراین په موضوع باندې فکرونه چې مختلفه دي، شاید مختلف دریز ولري، چې مالمدار یا سیاسي دریز به وي، اما کچر غربی نلی او غواری او اسلامی مالک بدون شک و سر دری گیز مطمئنه ما چه یا پریکر کولیشی چه اغا به قیمت ولی ده طالبان ده پارا و میدوارم چه ده اغا پریکر ده افغانستان ده افغان ولست پارا قیمت ها تماما نشی نو اغا کسی زیاد اندیخمان نه ایم از فکر کهو ما چه او نه ده پوتزل لخوله نه ده راپور نشتکی گیزه که چه ده راپور با مختلف کسانو سره خبری با کیگی مختلف مراجع با تاییده بی مختلف مراکز با ورته اسناد ایراکوی انفرادی اشخاصو چی مثلا صدمالی دلیده نن سبا تاسی او گوری که چیره مختلف مطبوعاتی داری پا افغانستان که بند شده اوست تقریبا دومره کسان چی آغا یا سمارت تلفون ملری هر سو که یا خبرنگار جو شاشه که دیش دیر مستقی راپور نیه اما دیر اسنادون طولوال ایشی یعنی مطلب داده چه دی پونزل خلینا با نلیکل کیگی بلکه مختلف و مراجل لاری با دا یو قوی راپور با جوریگی او دی شورت امنیت شورا که دی بانی غگیدل یا خبرکول یا شریکول زی فکر کم خورا مهم خبر ده او شو امنیت شورا کولی سی سری قوی تصامی بونیسی نو که کدو مخالفات همو که او کچیر دقا مالک او خواری کما پریک رو وکری دقا پلیکی دلو پار لار لطوی او آقا با پلیکی
مننه رامسپور سب داده یوناما چه دا ویلی ده چه پا درو میاشتو که راپور رولندی که و چرنگا دقا راپور چم را اهمیت لری دوی خوب خواه هم ور تکارو نکریدی
من پسر خوزی یو شایی تغوارم چه اشاره بکن چه یوناما ماموریت یوازی یو سیاسی ماموریت نده خصوصا د شپږ ویشت نمبر قطعنامې چې په 2022 کې صادر شوې ده د شورا امنیت لخوا په دې کې هماهنګي او تسهیل د بشري کمکونو دا هم د یوناما په غاړه ده مخکې هم یوناما د بشري برخو کې هغه کوم بشري یومنیټیرین کلستر چې په افغانستان کې موجود وو په ټولو کې دوی مشري کوله او هماهنګي کوله یعنی دوی هر کال پیسې راغونډول دنیا باندې غږ کول او هغه پیسې بیا په بشري مسایلو کې مصرف کېده اوس هم دغه کار په یوناما کې ډېر عمده برخه تشکیله یعنی یوازې سیاسي مسایل نه ده دومه مسله دا چې تاسو د پښتنې په اړه چې درې میاشتنۍ گزارش دهی دا مخکې هم وو اوس هم دا او دا ډیر مهم ده ځکه چې سیاسي موضوعات او سیاسي حالات په یو حالت کې نه پاتې کیږي دا مخکې د چین او روسیې مسایل هم یاد شو چین او روسیې هم په دغه مرحله کې کوم مخالفت نه دی ښودلی صحیح ده چې مخکې دوی مخالفت ښودلی وو ځکه چې دوی ته دا ډیر مهم ده چې دوی امنیت څنګه خوندي کېدای شي په دغه منطقه کې د تروریستي ډلو شتون چې انتونی ګوتریش درې هفته مخکې وویل چې درویش تروسی دلی پا افغانستان که فعالیت که ده یا وقت چلنج ده طول هیوادونو تا ده یا وقت خطر طول هیوادونو تا نو ده لکبال ده هیوادون خول امنیت دیر نگرانی لری او پا ده که شک نسی دوی پا ده یوناما پا ماموریت پا تمدید که یا وغاگی پا خول منزگی لری او ده دری میاشتنه گزارش ها چلی ده سیاسی حالات چکر تغییر مومی نوی تحولات رازی پا دنن سکیگی موجود حاکمیت چه اقدامات کهی او ده خلکو وضعیت سرقم دی ده باید یو اپدیت او تازه راپور با هر درې میاشتو کې شورای امنیت ولاندې سي چې مخکې هم دا کار یوناما کوله او اوس هم کوي
مننه رامسپور صاحب
ازادي په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
ازادي په څپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري دا پروګرام تاسو په فیسبوک کې په مستقیم ډول هم کتلی شئ هغه لیکړو خیل رامسپور صاحب وویل چې دا درې میاشتنی راپور هم د یوناما مهم دی لیکن بل لور ته یوناما د بشري حقونو په برخه کې هم راپور خپروي او په هغه راپور کې په تیر یوه کال کې د طالبانو په افعالو او اعمالو باندې ډېر سخت انتقادونه کړي وو چې طالبانو بېرته رد کړل هغه که اوس یو لورته یوناما راپور خپروي او انتقاد کوي بل لورته طالبان ردوي او نړیوال خاص هم وایي چې ځینې بندیزونه په طالبانو لګولې دي بیا به نتیجه څه وي ستاسو نظر
متاسفانه طالبان بجای دې چې هغه خپل نیمګړتیاوې یا غلطیانې یا اشتباهات چې کوي دغه مسؤلیت واخلي بار بار هغه مسله ردوي که خاغله متقیس که سره شروع کی با که چاوتل چې فلان کاسو وزل شو یا دومره کاسا وشل کیږي خو سره نه گرفتاریان کیږي شکنجه کیږي اختلاف کیږي به بریم شنو مر اکی کنه نو دا یو واقعیت ماویل چې اوس نمایا افغانستان ژورنالیست جوړ شوی دا اسناد مغه کیږي دوی پوره په دې باندې پیږي چې دوی افراد دا کار کوي کیدای شي مرکزی اداره به شامل نه وي البته په ځینو قضایي خو مرکزی اداره هم یا مرکزی استخبارات هم دیره گرفتاریانی که گوشی کنجا که گی بیدیو دلائلو نه لیکن اگه انفرادی اشخاصم سی جرائم او جنایت مرتکب کیږي بجای دې چې اوی مجازات کې او اصلاحات راولي خلکو ته اتنا ورکي دی بار بار د مسائل باندې انکار کوي او یا تر اوسه پر تاسو وګورئ کاغه د علما وای ایا چې د اماراتو نکلل او حتی هغه کسان چې په دغه بندیزونو کې لاس تر یغو سره ونه کتل نو سره جودین اقانی او یا ښاغلي متقید کسان سره وکتل نو دوی وویل چې دا خو کاملا نه دی بند شوی تر امر رسانی پورې. زه فکر کوم دغه امر رسانی به بالاخره دومره بې اعتباره شي لکه څنګه به ویل چې کار رو باندې کیږي. نو دا رایې حل نه ده. طالبان هم باید په دې کې واقعا جدي تجدید نظر وکړي په خپل دریځ کې، څومره چې جرأت وکړي خبرې وکړي باید هغه جرأت وساتي. ګرچې دوی دوباره قندهار ته وغوښتل شو او دوی شاید تهدید شوي وي چې یا کوم هغه یو له سرحد نه اخوا یو قوت یو فشار موجود وي له ځینو مدارسو نه له هر طریق نه چې په دوی باندې چې باید دوی په خپل منځ کې سره ونه ویشل شي. په هر صورت زه فکر کوم چې که هر څومره دوی دا خبره رد کی بلاخره دوی ته تاوان رسی که ولس خو اوس په مشکل کې ده او دا مشکل نه خلاصون لپاره باید تر کوم وخته باید تحمل وکړي. یا دنیا داسې یو مملکت سره څنګه کولی شي په سره تعامل ته غاړه کیږدي یا ورسره همکار واوسیږي چېرې چې دوی مطمئنه نه دي چې دوی مثلا په داخل کې څه روان دي او نه تنها چې ولس سره څه کوي بلکې هغه افراطي ډلې له دغه فعلي وضعیت څومره استفاده کوي او په راتلونکي کې څومره د یو ستر ګواښ جوړیږي څنګه چې امریکا خپل اندېښنه د داعش له موجودیت څخه او د ګواښ څخه خپل اندېښنه شریکه کړله. نو زه فکر کوم دغه ردول هم بالاخره باید دوی قبول کړي او که دوی بله چاره نه لري او یا داسې مثلا د هغه پایله به څه وي هغه ته باید منتظر واوسیږي شاید ورته قیمت تمام
شي. مننه آزاد صاحب، ستاسو په باور مثلا که طالبان په خپلو کې ځینې اختلافات سره ولري او فرضیه ده چې یوناما خپل راپور وړاندې کوي او ځینې طالبان د یوناما راپور تایید کوي او ځینې نور یې رد کوي، بیا به خبره په کومه خوا لاړه شي؟ خو بیا خو دا طالبان خو په عین وخت یو سرپوش هم دی چې یو نسبي امنیت په خپله ګټه باندې په افغانستان کې پلی کړی.
کورې ستاسو پوښتنه به په دوو برخو ویشو. یو د یوناما هغه راپور چې هغه حقوقي بڼه لري او بلې سیاسي احتمالات یا سیاسي راپور دی. په حقوقي بڼه کې د ملګرو ملتونو هغه منشورونه، د ملګرو ملتونو هغه کنوینسیونونه البته چې هغه په ټوله نړۍ کې خورا ډېر درنښت ته کېږي، سره دې چې په ډېرو هېوادونو کې هغه سیاسي سختونه متفاوت دي، ټوټالیټیریان دی یا ډکټیټرشیپونه دي او هغه ځینې وختونه دغه کنوینسیونونه یا د بشر حقونه نقض کوي. لکن هغه په کاغذ پر مخ راغلی دي، په کتاب کې راغلی دي، د قوانینو او د حقونو په برخه کې. یوه برخه یې دا ده چې طالبان د بشر حقونه تر پښو لاندې کوي. د بشر حقونه په بیلابیلو برخو کې، په ټولو کنوینسیونونو کې، هغه چې د نړۍ ډېر شمېر هېوادونه درنښت ورته کوي او هغه پلي کوي او هغه قوانین هلته دغو د پلي کولو لپاره شپه او ورځ کار کېږي، طالبان دا په ښکاره نقض کوي. دا داسې یو څه نه دي چې یوناما دې راپور ورکړي او بیا دا ښکاره شي. د ښځو مسله، هغه د مکاتبو مسله وي، هغه د ښځو د کار مسله وي، او د حتی د نارینه وو چې هغه طالبي فکر باندې نه دي، د هغو شکنجه کول، د هغو نیول، د هغو څخه د بیان ازادي اخیستل. ستاسو رسنۍ په افغانستان کې د طالبانو لخوا هغه ده بندیز پر لګېدلی دی، دغه ستاسو رسنۍ. نو دا خو داسې پټ شیان نه دي چې دا د یوناما په درې میاشتنۍ راپور کې راځي. دا ډېر ښکاره دي او په دې باندې تر اوسه پورې هیڅ ډول د دې په وړاندې باندې عکس العمل دی شول. سوی دوم برخه سیاسي برخه، که چیرې دغه راپور کې دا راځي چې طالبانو په منځ کې اختلافات دي، نو هغه تر ډېره بریده پورې د ملګرو ملتونو د کنوینسیونونو پورې هیڅ تړاو نه لري. هغه د هغه کنوینسیونونو چې هغه د بشر حقونه دي، هغه د فکر او د ژبې ازادۍ ده، هغه د په ټوله کې د بشریت حقونه چې په بیلابیلو برخو باندې ویشل شوي دي، په هغو پورې د طالبانو خپلمنځي سیاسي اختلافات هیڅ اړه نه لري. او په راپور کې دغسې یو څه را هم شي، هغه د پام وړ نه ګرځي. اما هغه سرپوښ چې تاسو یادونه کوئ، په دې کې هیڅ شک نشته چې دا اختلافات اوس هم شته او خورا ډېر دي، په اوج کې دي. اما هغه سرپوښ یو ځای اداره کیږي او هغه سیاسي مدیریت چې په کوم ځای کې کیږي، په هغه جی ایچ کی یا راولپنډۍ په آدرس کې، هغه دا وضعیت دې تر دې بریده نه پرېږدي چې دغه اختلافات دی د طالبانو دې حد ته ورسیږي چې هغه د ملګرو ملتونو په سټیج باندې یا په نورو سټیج باندې بحث پر وسي. هغه د پاکستان د ستراتیژیک ډیپ له ادرسه یا د یو د پالیسي له ادرسه وخت نا وخت دا اختلافات اوج ته رسول دي، ډچولي دي، متوسط حالت ته راوستل دي، تر څو د هغو خپل د بهرنۍ پالیسۍ له مخې هغه څه چې دی غواړي د افغانستان په حق له باندې د نړۍ سره چې خبرې پر وسي او په وار وارې کړي دي، همې لابي ورته کړی ده، همې نقد کړی دی، همې په بېلابېل وخت د افغانستان له ادرسه سیاسي، اقتصادي او نظامي امتیازات ترلاسه کړي دي، نه یوازې په تېرو 45 کلونو کې بلکې نن هم دا کوي. نو هغه سیاسي اختلافات زه فکر کوم چې په دغسې راپور او د ملګري ملتونو یا د یونما په ماموریت پورې اصلا تړاو نه لري، که چېرې هغه وي هم موږ ولیدله په تېر جمهوریت کې اختلافات خورا ډېر و د ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غني ترمنځ، اما هغه به مستقیما بېرته د دې ستراتیژیک خطر امریکا به داخله وکړله. یونما په هغې کې هڅه کړې هم وه، رول به یې نه درلودی. او نن هم په دغسې موضوع کې یا په دغه ساحه کې
مننه آزاد صاحب. البته دلته بیا هم همدا سوال دی چې د افغانان پاکستان ته په ډېره لویه سترګه ګوري. آزاد صاحب سره اورو؟
بله.
وو ما د افغانان پاکستان ته په ډیر زو فکر کوم، په ډیر لوی سترګه ګوري. البته زه د راپورونو په استناد دا خبره کوم، امریکا نړیوال ټولنې، ناټو او پلسکونو هیوادونو افغانان سره متحد کولای نشوي، او فکر کوي چې په اقتصادي مشکلاتو اخته پاکستان دا کار کولای شي. رامسپور صاحب، ستاسو نظر کا واخلم، څه فکر کوي چې یوناما څومره فشار په طالبانو باندې راوستلی شي چې په افغانستان کې لږ تر لږه ځینې مهم شیان لکه د نجونو مکتبونه او د نجونو پوهنتون پرانیسي؟
متاسفانه تر اوسه پورې چې موږ او تاسو ګورو په دغه تېرې 13 میاشتو کې خو د ملګرو ملتونو یا نورو بین المللي مراجعو لکه اتحادیه اروپا یا مثلا د سازمان کنفرانس اسلامي یا داسې نور نهادونه هیڅ یو په دې باندې قادر ونه شو چې په د طالبانو په سیاستونو کې کوم اغیزه وکړي او کوم تغییر رامنځته کړي. متاسفانه او زه فکر نه کوم چې یوناما په یوازې توګه دا کار وکولی شي، ځکه چې یوناما کوم اجرایی قوت نه دی، کوم دغه نه لري، پاور نه لري. د هغه پاور صرف دا دی چې خپل مونیټورینګ وکړي، یعنی خپل نظارت وکړي او خپل گزارشات جوړ کړي. نړیوال ته دا ډیر مهم ده د بین المللي قوانینو په چوکاټ کې چې یو معتبر منبع دوی ته موجود وي چې کره او دقیق معلومات او گزارشات جوړ کړي، چې دا کره معلومات او گزارشات یوازنۍ منبع اوس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر دی چې دوی کولای شي دغه کره معلومات راټول کړي، ځکه چې یو سلسله ډیپلوماتیک مسؤلیت لري دوی، او د دوی دغه مسؤلیت د طالبانو لخوا په رسمیت باندې پیژندل شوی دی، او دوی ته دا فرصت ورکوي چې دغه احوال شي او خپل گزارشات جوړ کړي. نو په دې اساس دغه گزارشات ډیر مهم دي، سره له دې چې د مونږ خلک ټول په دې باندې خبر دي چې په افغانستان کې څه تیریږي، اما نړیوال ته دا ډیر ضروری چې باید یو کره معلومات، یو کره او معتبر مرجع ترلاسه کړي.
مننه رامسپور صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
یو دوه اوریدونکو را سره دي، او ریزونکو ته به مخه کو مهرباني وکړي ځان معرفي کړي. آزادۍ په څپو کې پروگرام
برته تا ته سلام، او د مېلمنو په شمول ټولو اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد در سره پاډی کا کې لغمان
اشته راغلی. همدرد صاحب مهرباني.
مخنه دې ما خو مونږ د غیولن نظر د سکما پالیسی د افغانستان په اړه کې د امریکا وا په دې شلو کلو کې دا ډیره یو ناکامه پالیسی وا، او کله تحول نه مخ کې وا که اوس دا دغه اوس یو بل تیر وطنه د سوس طالبانو سره دا تحمل نه کوي، او اوس هم د پاکستان په خلی باندې چلی جو اوس خپل د اعتراف کړي چې مونږ اوس هم د دین آباد هم د افغانستان په داره کې ګډ کار کوي پاکستان او امریکا. او ګور ترامپ هم دا په اول خطاب کې دا اقرار کړی دا چې مونږ په ټول عمر پاکستان دوکې راکړي، او اوس هم د ناکامه پالیسی په دې رشي برته چې دوی خپل لور نه دا پیژندل، کدي خپل لور ونه پیژندل کنه نور باندې هم د قتل ناکامۍ سره مخ شي. سید اولس خو افغان زوريږي خود نو همدغه ناکامي د سګور دی نه ولسل زوري د اخلاص کو نه حکومت پر اصلیت پیژني، نو دا نو مکتبونه چالان دي دا ټول دې ناکامه پالیسی ده دا تړون کوم ټول خبرې ته د پاکستان د خلک اول وز د پاکستان دا ونی سی کنه چې مثال خبرې ته ما ته ویل چې طالبان مثال بدل سری کوم دي خو دې نور نه پیژنې او موږ که په ناکامۍ سره مخې تر څو خپل غلطۍ خپل ونه منې او ځان ته خپل غوته ونه نیسي نورم وخت مونې چې بر ته چین ته ناکامه شو روس ته ناکامه شو د ټول ایران ته ناکامه شو د ټولو ته ناکامه شو صرف د پاکستان په پالیسۍ ناکامه شو.
مننه. بل اوریدونکو ته به مخه کو اساتید سپوک پروګرام دی مهرباني وکړئ.
بعد ما نظر خدا دا باید دا سرجان چې دا کوم پالیسۍ د افغانستان باره کې لري دا پالیسۍ خو سره سره ناکامه ده
دا د دې اورینو ټلیفون هم قطع شو او له خندا سره وربشم اغلی کړو خیل ک ستاسو نظر واخلم څه فکر کوي چې دغه د ملګرو ملتونو فشارونه د خبرونې لپاره مودا وویل چې د یوناما نوې ماموریت له پخواني سره یو څه فرق لري یوناما للوی سره په افغانستان کې له طالبانو سره او د طالبانو په مخالفت باندې ځین راپورونه ورکړي آیا فکر نه کوي چې د دې خطر هم شته چې له یوناما سره د طالبانو اختلاف راشي نو چې د افغان نجونې له مکتبونو بندوي خو ملګرو ملتو ته هم ویلی شي چې دفتر هم بار کړي
زه فکر کوم چې طالبان دا کار نه شي کولای ځکه چې د اوسنۍ ناورین چې واندازه یو اندازه البته ټول نه یو اندازه په اسلام مجریت شوی دغه د یوناما موجودیت دغه د مختلفو ادارو کومک رسانه ادارو شتون ملته دی چې کار کوي او دغه ټوله همغږي او همکاریانه چې یوناما له دوی سره کوي او د خپل ماموریت مخته بیایي همدغه د څلوېښت میلیونه ډالر چې هفتوار راځي او د افغاني کرنسۍ هغه ساتلی پیسه له انفلاسیون جلوګیری کېږي یو اندازه نرخونه ورسره مهار شوي دي دغه ټول هغه مسایل دي چې طالبان لپاره یو ستر کومک دی تاسې وګورئ چې حتی خپله د ادارو اعلان وکړه چې 28 میلیونه افغانان اوس شدید بشري کومکونو ته ضرورت لري داسې یو څو کسان چې یو رقم داسې ښیي چې لاتونه تر نهه میلیونه هغه کسان دي چې له قحطي سره صفې ته پسه داخلیږي او هغه به ډېره سخته حالت وي چې کېدای شي دا کورنۍ به یو یا دوه ورځې بیا ډوډۍ نه لري نو دا که داسې یو حالت راشي دا خو یو بدترین حالت ده یا مثلا پسه هغه خوار چوته مال نټریشن یا خواز وکی ورته وایي که سوی په پښتو باندې بخښنه غواړم هغه مثلا سوی تغذی چې اطفال کوم مثلا څو میلیونه اطفال چې سره مخامخ دي وایي کله هم په تاریخ د افغانستان کې دا رقم سوی تغذی حالت نه و چې څنګه چې اوس ماشومان سره مخ دي دا یو ستر بشري ناورین دی چې دا بیا طالبان ته ډېر قیمته پرېوځي نو بیا خو ولس خو مجبور دی چې بیا ولس راپورته شي او بیا نو څومره کولی شي چې خپل اولګ او خپل ماشوم اولګ او تباهي وګوري نو زه فکر کوم چې دا دغه کومک رسان اداري او پرس کې خپل یوناما ماموریت د طالبان لپاره یو لوی کومک دی او د دې پیسو راتګ چې دوی ته مستقیم غیر مستقیم ډېر کومک یو دی په هیڅ صورت دا اداره د لاسه نه ورکوي او دا اداره په ساتي او دا رقم اقدام هغوی مقابل کې نه شي کولی یوازې ار چې کومه شم دغه چې جوړ راپورونه باور دی او چې د بیا اساس او بنیاد دی ام زه فکر کوم دا غر د اول و دومره به اعتبار شوي کوم عادي چې طالبان کې هغه به اعتبار تاسوول دی چې دا یو ځوان امرسانی باندې مسخره وکړل ځکه چې همدغه امرسانی او کار پر روان ده دا خو بخي او یو فکایي جوړ شوی په افغانستان کې نو دی هغه اعتبار د لاس ورکړی ده نو امیدواره ما چې په دې مسلو باندې تجدید نظر وکړي ځکه چې بجای داسې د یوناما راپورونه غلط پیسہ تفسیر کې وایي چې دا بی بنیاد دی بهتره به دا وي چې دغه ټول نیمګړتیا لپاره لاس په کار شي او وضعیت بهتره کړي ځکه چې دوی اوس خو په واک دي او د افغانستان ولس او د افغانستان په وړاندې دوی پوره مسؤلیت لري.
مننه. رامسپور صاحب تاسو څه فکر کوي چې آیا په کابل کې واکمنان ممکنه ده چې له یوناما سره په ټکر کې شي؟
زه فکر نکوم زه تر دې راهدا پورې شنکې خوري سره موافق یم چې طالبان هیڅ کله نه غواړي چې خپل اړیکې ملګرو ملتونو د استازي دفتر سره خراب کړي، ځکه چې دغه دفتر په عین حال کې چې د افغانستان خلکو ته کومک رسوي په یو ډول نه یو ډول دا هم ښیي چې دا زمینه موجوده ده په افغانستان کې چې د بین المللي مراجعو استازیتوب هلته خپل دفترونه ولري او کار وکړي. دا یو رقم نه یو رقم یو توجیه ورکوي دغه موجوده حالت ته، او دوی پیس کړه نه غواړي چې دا له لاسه ورکړي. خو د پسان کې د خلکو غوښتنه دي، د افغانستان خلک د ملګرو ملتونو د استازیتوب د دفتر څخه او د ملګرو ملتونو د سازمان څخه او د نورو بین المللي مراجعو څخه دا تمه لري چې په دې گزارش کې په واقعي توګه کوم وضعیت چې اوس افغانان ورسره مخامخ دي هغه باید انعکاس ورکړل شي، ځکه چې افغانان په دغه موجوده حالت کې خوشحاله نه دي. د دوی د کورنۍ غړي، خصوصا د دوی انجلاکیان او د دوی زنانه غړي، ټول د کار نه او د تحصیل څخه مناسب دي. دوی د افغانستان د ټولنې نیمایي برخې تشکیلوي. د بشر حقونو سرغړونې نن په افغانستان کې په بیساري توګه شتون لري. هغه مخکنی غړي د حکومت کوم سربازان وو یا کوم د کوماندو وو یا کوم افسران وو، دوی هر ورځ نیول کیږي، شکنجه کیږي، وژل کیږي. نور تهدیدات مدني ټولنو ته او بشر مدافعینو ته او نور خلکو ته متوجه دي. نو په دغسې یو حالت کې باید دغه واقعیتونه په دغه گزارش کې په جوته توګه څرګند سي، او ملګرو ملتونو د هغه په روښنایي کې باید یو سره سره تصامیم ونیسي، ځکه چې افغانان تر کومه به دغه بدبختۍ او دغه مشکلات وزغمي. دا هم د منلو ول نه دي د نړیوالو لخوا، او هم د زغملو ول نه دي د افغانانو لخوا، ځکه چې دوی د لینې کړیږي.
مننه رامیس پورسب. آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آیا ممکنه ده چې له یوناما سره طالبان په ټکر کې شي؟
ګوري، د راپورونو له مخې یوناما چې په تېره اتلس میاشت کې څومره راپورونه ورکړي او د طالبانو هغه موقف ته دی په وړاندې، نو په ښکارا په الفاظو کې خو مخالفت تل کړی دی. دغه راپورونه رد کړي دي، د دوی مشر په وار وار ویلي دي چې په دې باندې ټمبم هم نړیوالې غربیانو غورځي، نو دوی موقف بدل نه شي. لاکن دا چې ملګرو ملتونو تب ځانګړی توګه یوناما ته وایي چې کھڑے بار کړي، نه فکر نه کوم به هیڅ انوان. هغه چې مخکې ما یادونه کړې چې بشري ناورین د مخنیوي لپاره چې کوم امکانات راځي افغانستان ته، هغه د طالبانو د واکمنۍ تر واکمنۍ لاندې افغانستان بانک ته ډېره بیلې ځي، او هغه پیسې دي چې هغه په اونۍ کې په میلیونونو وو تر لس میلیونو ډالر وځي او آپشن کیږي، او بیا که د افغانۍ د ثبات لپاره دا کار کیږي خو په ټوله کې دا ډالر هلته ځي، او کله چې دغه ډالر دوه میاشتو لپاره نه تلله، نو هغلته سرای شهزاده ته هېڅ آپشن ونه سو. نو په ټوله کې د دغه امکاناتو څخه طالبان خورا ډېره استفاده کوي، او د طالبانو د دغه واکمنۍ کوم ماشین څرخ چې دی هغه له دې څخه مستفید دی. په دغه ډول چې دی د یوناما ته یا د ملګري ملتونو نورو ایجنسیو د وایي چې کډی بار کړی، نه طالبانو کې دا ظرفیت او دا جرات دواړه نشته او مجبوریتونه هم دي. اما په دریس کې مخالفت د لاول ورځ دی، هغه هر هغه څوک چې د طالبانو پرته پر طالبانو باندې نیوکه کوي هغه رد شوي دي، هغه په ډېرو ډېرو خشینو الفاظو رد شوي دي، او طالبانو هیڅ کله که هغه د داخلي رسنیو که د بهرنیو رسنیو که هغه د ملګري ملتونو د آدرس راپورونه وي، هغو ته نه یوازې چې درنښت نه دی کړی بلکې په ډېر سختو ټکو یې غندلي دي او رد کړي دي. دا د رد تر حده پورې د دوی موقف مخالف دی، اما د کډو بارولو تر حده یا د افغانستان څخه د تګ هغه کوم دریځ چې دی نه یې نن لري او نه یې سبا کولی شي.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یو اوریدونکی دی. له دې وروسته به بیا بېرته بحث راټول کړو چې څه به وشي. مهرباني وکړئ.
بله، شبر صاحب، ما سلامونه قبول کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سلامونه تاسو تاسو میلمنو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام پښتون صاحب، ښه راغلی.
سره خدای دې شه درولي. اول د نوي کال دوم د مبارکي روژې مبارکي درته هم تاسو ټول ته تعالی دې دا نوي کال او دغه روژه بختوره دي. تعالی دې بایس وګرځي چې نور افغانان خپل په مابین کې وعده سره وکي، او د افغانانو ټول غوښتنه چې حق غوښتنه هغه برآورده شي. را وسو تاسو موضوع ته خبره د یوناما پر ماموریت باندې وچو. یوناما او طالبان څه کولای شي؟ زما په نظر شبر صاحب، دغه د دوی موافقت نامه چې امضا کېدله د ایالات متحده او د طالبانو تر مابین په دغه وخت کې د چا څه پوښتنه؟ اول خو د افغانانو څه پوښتنه ونه سو، بل په دې کې یوناما دخیله وه. دې باندې مسل پسل پوهېږو چې یوناما پکې دخیله وه، چې درې سوه میلمانه په دغه موافقتنامه کې کښېنستل یو افغان به بیا طالبان او بل افغان نه و پکښې، دغه خارجیان ورسره دخیل و. نن رالو اشار ته دې نن یو نما د طالبانو سره هم تعامل کولای شي، د طالبانو سره هم کښېنستلی شي، هم طالبانو ته قناعت ورکولی شي. د یو نماز د یو نما دریز چې دی دا لوړ دریز دی، د هر چا تر دریز لوړ دی. اوس تاسو ګورئ نن د عمل درېمه ده، تقریبا یو میلیون یا پنځلس لکه نجونې په انتظار یو چې موږ ته به د تعلیم زمینه به مساعدېږي او یو جواب به راورکول کېږي. موږ به مکتبونو ته ځو او پوهنتون ته به ځو. نن هغه د تعلیم او د تعلم څه ناامیده دي، تر اوسه خو ناامیده دي، باوجود دي چې موږ امیدواري لرو. دوی هم تر امر شانی پورې امیدواري راکړې ده، ولیکن دا د دوو ډلو مسؤلیت دی. یو په داخل کې د افغانستان د علماو مسؤلیت دی چې د طالبانو د علماو سره کښېني واقعا، او بل د علما مسؤلیت دی په خارج کې د طالبانو سره تعامل وکړي چې دا خبرې تر کومه اندازې پورې، تر څو بې غذایي کله غځول کېږي، دغه امرستاني بیا کله یي.
مننه پښتون صاحب.
ازادي په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د خبرونې موڅو د خېپاتې دي. دوه دقیقې به د میلمنو نظر واخلم. رامسپور صاحب، د مجموع کې د یوناما د نوي ماموریت د تمدید له خاطره تاسو څومره خوشبینه یاستي او کوم کارونه باید وشي؟
اول خدا چې یوناما باید محافظه کاری پریږدي، باید په ډېره جدي توګه کوم مشکلات او ستونزې چې دي او کوم انکار چې د طالبانو لخوا کېږي د دوی په دې پیشنهاداتو په مقابل کې، دا باید بربند کی او خلکو ته ووایي او نړیوال ته ورسوي. دا ډېر مهم ده. محافظه کاری باید یوناما پریږدي، تر هغه کچه چې موږ ګورو په یو سلسله موضوعاتو کې یوناما محافظه کاری کوي، دوی باید دغه محافظه کاری پریږدي. دومه ټکه دا ده چې د مخکنی سوال په ارتباط چې مولوی صاحب سره متوجه وو او هغه څه توضیحات ورکړل، زه باید عرض وکړم چې یوناما په دوحه په توافقاتو کې ښکیل نه و. دا دی واضح ده، هغه د خلیلزاد کار و، هغه د امریکایانو کار و او د طالبانو کار و. ځکه چې زه خپل په د پیس په مرحله کې زه عمل ته وم، په خبرو اترو کې تقریبا 2.5 میاشتې د یو ان په استازي توپ په دلګیت کې، او زه د شاهد وم چې ملګری ملتونو هیڅکله دا شی نه غوښته چې دا قدرت په افغانستان کې یوازې یو ډلې ته ورکړل شي. ملګرو ملتونو د دې طرفدار و چې باید یو تعامل، سیاسي تعامل جوړ شي، مرکنۍ حکومت نور افغانان او طالبان سره یو سیستم جوړ کړي چې د ټول افغانستان په ګټه وي. متاسفانه چې دا یو طرفه سیستم جوړ شو او دا یو ګروپ راغی او قدرت ونیول، او اوس هیڅ یو بین المللي مواثقه ته دوی ژمن نه دي. دا ډیر عمده ته کېده. یوناما ماموریت ډیر مهم دی، دا ارزونه ډیر مهم دی، دا ډیر مناسب وخت دی چې افغانان، مستقل افغانان، هغه کسان چې دوی غږ اورول کېږي، دوی باید خپل غږ پورته کړي، او دغه مستقل ارزونه باید په دې باندې ډیر ټینګار وشي چې واقعیتونه په دې کې مناقص شي، دغه په نتیجه کې ملګرو ملتونو او نړیوال یو کار ته تصمیم ونیسي.
مننه رامسپور صاحب.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو منډلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
آزاد صاحب، که ستاسو نظر واخلمه، تاسو څومره خوشبینه یاستئ ورته او څه فکر کوئ چې څه به وشي؟
ګوره، د سیاسي احتمالاتو یا سیاسي تحلیلو اخوا د ملګرو ملتونو په ټوله کې د ملګرو ملتونو رول او ملګرو ملتونو ته د فنډ ورکولو هیوادونو رول په نړۍ کې هغه خورا ډېر مهم دی. د افغانستان په قضیه کې یا د نړۍ په ډېره بېلابېلو قضیو کې ملګرو ملتونو پرته نور هیوادونه دي چې هغه ډېر ښکاره باندې خپل رول هلته لري او خپل تاثیر لري. کوم ورځ چې ملګرو ملتونو هاخوا د متحده ایالاتونو په ځانګړې توګه او بیا د ایتلافي هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې قضیه بدلون ومومي، نو په هغه مهال قضیه بدلون ومومي. د ملګرو ملتونو خپل رول دغه دی چې په ترکیه کې کوم 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 ناست چې توقع یو او هغه کې په لومړي ځل باندې ملګری ملتونه مشکل او طالبانو بایکار وکړي اقل ته هیڅ عکس العمل ونه ښودل سو. دغه ټکی ته زه بیا راځم چې د ملګري ملتونو د امنیت شورا دایمي غړو موضوع یعنی بیرته هماغه خپل بهرني پالیسۍ او خپلې ګټې سنجول دي چې هر هیواد حق لري چې خپلې ګټې تضمین کړي. اگر بحث کا اگر زائد جی اگر ہوادونو برتا انفرادی تصامیم رامنست کیجا و انفرادی تصامیم پٹکار کی وہ پٹکار کی دی اور پٹکار کی بوی نو پٹول کے د ملګر ملتونو د یونما کوم کوم ماموریت چ په افغانستان کې دی. اگر مخکې ما وایل وسم وایم چې اگر لکه وشه رامسپور صاحب وایل اگر خورا ډیر محافظه کاری دا محافظه کاری په ډیرو لوړو مسایلو کې دا کوچنی مسایلو کې نه دا او اگر محافظه کاری اگر د هیوادونو تاثیرات دی په ملګری ملتونو باندې دا شنه چې نه ما د خپل ادرس دا کوي دا سیاسي بورډ لري نو په ټوله کې د دې پرونی راپور د نه نه راپور او د راتلونکي نه پور به تاثیر نه لري تر څو پورې چې په ځانګړي توګه متحده ایالاتونو د ائتلافي هیوادونو د افغانستان په حق باندې په خپل پالیسیو کې بدلون نه ولي او طبي خبره ده چې خپل ګټه په کتو به دا کار کوي.
مانن آزاد صاحب اغلی کڑوخیل ستاسو نظر هم که واخلم تاسو څومره خوشبینه یاسي آیا د کال تر اخیره پوری چې یوناما امنیت شورا ته کوم راپور ورکوي په یغی کې به جنې اومده ستونزې لکه د نجونو تعلیم او یا د میرمنو ته د کار اجازه دغه شان حل شوي؟
امیدوارم چه حل شي. امیدوارم د غبرسادی تاریخ معلوم شي او بل اخر از کچ یو شی بدوم شي بار سبد د افغانستان د جنو د سرنوشت مسله واضح نه ده. دلته د افغانستان د پرمختګ د افغانستان د سیالی کېدلو د افغانستان د په ځان بسیا کېدلو موضوع ده. تاسو نه شئ کولای چې د انسان یو لاس وتړي او په یو لاس باندې ورنه د کار او د پیشرفت توقع وکړي. نن د افغانستان یو وزر مات چې هغه ښځې دي، د افغانستان میرمنې دي او ملکونه هغه ملکونه به ترقی کوي چې په چېرته د نجونو په تعلیم باندې سرمایه ګذاره شوي. که نن دا نجونې بې سواده پاتې شي نو تر راتلونکي به دا یو بې سواده میندې وي او بې سواده میندې داسې زمن نشي روزلی چې د افغانستان په ګټه به تمامېږي. دا به هغه بچیان وي چې بیا به د منطقې د استخباراتو په خدمت کې وي. د افغانستان راتلونکی ډېر مهمه ده. راځو چې څنګه دوه نورو دوستانو وویلې چې یوناما څه کولی شي. دا باید ووایم چې نه تنها چې محافظه کاري باید بند کړي، دی باید واقعا بستا مخلص او صادق واوسي چې شایسته واقعتونه دی په افغانستان کې او دغه تاثیرات نه تنها چې په افغانستان کې بل هغه واقعا په دومره سره قوي سره تحلیل شي دغه پایلې به منطقه او دنیا ته شي وي. ځکه چې دا ډیره مهمه ده که پرونه پورې روسیا غوښتل چې د امریکا په مخالفت کې طالبانو میزباني وکړه، خو زه ډېر متاسف ده چې بالاخره داعش اولنا حمله په دوی باندې وکړه او خپل دوه ډیپلوماټ یې قرباني کړل. امیدوارم چې نور پودسل غوندې کسان یا نور کسان واقعاً بجای دې چې د یو ګروپ نه حمایت وکړي، د یو ملت نه حمایت وکړي. د ملت نه حمایت کول اصلا د خپل دنیا نه حمایت کول دي. که دا یو ستر ملت خوار و ذلیل و بیچاره و بدبخت سي او په دومره تنګستۍ کې قرار ومومي، دوی کولای سي په مختلفو جرایمو کې همدغه ټول ملت کیم سي تر څو پورې په اصلاح ژوندي پاتې سي، او دغه پایله به نن بیا به پاکستان ته اسانه وي او نه به ایران ته او نه به روس ته او نه به چین ته. نو زه فکر کوم چې که دوی مخلصانه او صادقانه او مستند او واقعي راپور وړاندې کړي، بې طرفانه راپور وړاندې کړي، دا افغانستان په ګټه ده، دا به د طالبانو په ګټه وي. بالاخره باید پوه به شي چې هر څومره دنیا ته بهانې وکړو نه چلیږي. دغه واقعیتونه دي او د دې واقعیتونو په اساس باید دوی نوي اقدامات وکړي تر څو پورې افغانستان ته نجات ورکړي. د افغانستان نجات اصلا دوی خپل نجات ته دوی په پوه سي په اوږدمهاله کې. نو زه فکر کوم چې یو ستره اداره یو ستر ماموریت او مسؤلیت لري او دا مسؤلیت باید دوی صادقانه سرته ورسوي او له داسې ادرس نه مستند راپور وړاندې کول حقایق دنیا ته بیانول زه فکر کوم بیا به روس ته هم ډېر اسانه نه وي او چین ته هم ډېر اسانه نه وي چې هغه په اسانۍ باندې رد کړي.
مننه اغلی کړوخیل چې په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیستله. د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد له تاسو هم منندویم او له محمد ابوالاحرار رامسپور څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د هغه اوریدونکو هم مننه کوم چې د ټلیفون او واتس اپ له لارې په دې خبرونه کې برخه واخیسته، زنګ وهه او خپل نظر یې د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړ. تر بلې خبرونې مو زحمت شي په خدای سپارم. شدی وي
یاله نسکوروم دې تشوم خودن نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑا ما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑا ما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑا ما